السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره $110 میلیون ځانګړې کوي. د شبکې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټ وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره ورکړي او همدارس به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څه باندې $59 میلیون به د یونیسف له لارې ولګول شي او $50 میلیون نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت په ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي $40 میلیون مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې $215 میلیون مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه $40 میلیون افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز $215 میلیون په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او $10 میلیون نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې نیول شوی. تر دې مخکې کاناډا د منځنۍ آسیا هیوادونو او پاکستان ته د کډوال شو افغانانو لپاره $21 میلیون مرسته اعلان کړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. کاغلی اتسکزی نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ مخکې البته ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ټي ټي پي په پاکستان کې د بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جیدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو غیر قانوني قاچاق او له سپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکي ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تروریستي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت پاکستان دا تور ردوي. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون شنبه وویل چې لکتر لګای یو شپې ته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوی دی. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار خاره روانه شوې وه د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اتیا تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیوالې ادارې په وینا له لیبیا څخه د مدیترانې له لارې چې عموما کډوال پرې ځان اروپا ته رسوي سږ کال تر 2200 ډېر کسان په اوبو کې ډوب او بېدرکه شوي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو یو ویندوی پرون وویل چې د عمان په منځګړې توبې له نړیوالو خواوو سره په سور سمندرګي کې د خپلو عملیاتو په باب خبرې پیل کړې دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د حوثیانو ویندوی محمد عبدالسلام وویل چې عمان په دې برخه کې منځګړې توب کوي، خو تر څو چې پر غزې یرغل دوام لري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کېږي دوی به خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. حوثي یاغیانو ندی ویلي چې د عمان په منځګړیتوب د کوم هیواد یا سازمان له استازو سره په خبرو بوخت دي. ازادي راډیو اوري. پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزی د انتقادونو په ترڅ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه پر راپور سربیره د هغه پر وروستیو څرګندونو د سیاسي او امنیتي چارو د یوه پو نظر هم اخلو. د افغاني ارزښت څرنګه لوړ شوی؟ آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟
یو خداده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګوره دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغانۍ ارزش اوچت کړی ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اتکزی پرون په یو خبري کانفرانس کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې له ترهګرو ته له پناه ورکولو او ملاتړ لاس واخلي کنه ناوړه پایلې به ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن مان د منځګړی توپ هڅې پیل کړې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اصلا
تدی خلکو یعنی ترهګرو هلته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاسوهنه او د منظمو ترهګریزو پیښو سمبالولو پاړه له موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستانی ترهګر دې پاکستان ته وسپارل شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړی، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړېګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبان ترمنځ د رامنځته شوي ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. راسخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتکزی دغه خبرداری چې وایي که د طالبانو حکومت دې په وینا د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي دوی ته به ناوړې پایلې ولري، تاسو فکر کوئ چې آیا د اتکزی دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی که هغه جدي بولی او پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
کاروان صاحب مترف، سلامونه تاسو او ستاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویلی سم، پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورځ تر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي، او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو دپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپال مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زمونږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاته نشو تللی. د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډېر خلک پوه دي، خور کړه شو دې خبر ته چې دغه اڅکزی ورځ تر بلې هره ورځ دی د پاکستان پر د طالبانو باندې تور پورې کوي. کړه شو دغه وروسته
په دغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو کلی ملاتړ او ښه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو. اوس ویل ته ولې دا بهانه کوي د افغانستان؟ دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرني برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې شي، په بهرني درشل کې او په داخلي د جغرافیا پاک لبنده. دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی. ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پېښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسولو کې دغه تبلیغاتي شبکه نن اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیوالو ته وړاندې کوي، دا د همدغه لپاره دی چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د زاپولو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغذ ده کې د خپل د پاکستان آرمی نه مري، پنجابای نه مري، مګر هغه پښتون مري، پښتون وژني. هغه د کرخې په هغه ډډه دی که نور پښتانه دي، دوی دي چې ټارګېټ دي. دوی د دنیا نه یو ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم داسې په افغانستان باندې عملي وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه پشتیبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب، کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته که چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره دا هڅې پیل کړې وي، د افغان طالبانو سره د اړیکو ته په پام دی څه کولی شي مولانا فضل الرحمن؟
موري مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن، همدغه مولوي فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بنا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دینی نیمه پېړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره هم دوه مخه لوبه کوي.
بله، کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ چې د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو ادعاو په باب مو دا چې طالبان بیا له دې ترهګرو په ملاتړ تورن کړي دي، په دې باب مو خپل نظر سره شریکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ
وړاندې په خبرونه کې مو په دې اړه چې ولې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی، تر شایې څه عوامل پراته دي، او آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی که نه، یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس ډلې لوري د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړي دي. د اسرائیل حکومت وروسته له دې تر فشار لاندې دی چې درې یرغملې د خپلو ځواکونو په بمبارۍ کې ووژل شول.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه تازه خبرې روانې دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسیږي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترهګره ډله ګڼي. باور کېږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمبارۍ کې د درو اسرائیلي یرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو له لارې د پاتې برم او د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستېده. که څه هم اسرائیلي چارواکي وایي چې د داسې یوې موافقې امکان اسانه نه دی. حماس ویلي چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي. قطر هم تایید کړی چې د یوه نوي احتمالي اوربند لپاره خبرې روانې دي. قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي او هیله لري چې دې هدف ته به ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه یې وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینې نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو یرغملو د وشل کېدو مسؤلیت ومانه، خو ژمنه یې وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکوي. دوی یو وار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په ښاري جګړو کې ورسره مخامخ دي. د یرغملو کورنیو پرون نورې مظاهرې وکړې. له بلې خوا اسرائیل تایید کړه چې د شنبې په ورځې دوه نور پوځیان وژل شوي او له دې سره په غزه کې د مځکنیو عملیاتو له پیله تر اوسه پورې د دوی د وژل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفي الله استنغزي ته به وښو.
انډیپندنت برتانوي خبرونې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته پام اړولې چې پکې ویل شوی طالبان هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې ښځو د خوندیتوب لپاره کوي. انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویشت دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو ښځو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو منحل کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمې پورځې خپور کړ ویلي د طالبانو حکومت دې سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندي کورونو په نوم یادیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي دغه ښځې زندانونو ته نه بلکې په توقیفخانو کې ساتل کیږي او خوندي کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه په ګوته کړي او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. انډیپندنت لیکي افغانستان چې څه موده وړاندې په لوړو دولتي پوستو کې ښځې وې له کلو راهیسې د ښځو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی. د یوروایشا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترینګلې دي یوه مقاله خپره کړې. د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو شو. والیدا کړي په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان د جنگیالیو موجودیت د دغه کړکیچ اصلي لامل دی. که څه هم طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو وروستیو بریدونو عاملین د تاریخ طالبان پاکستان عناصر وو چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي. په پاکستان کې تر ټولو وروستۍ مرګونی حمله په دیره اسماعیل خان کې پر پاکستانی پوځیانو وشو چې پکې لږ تر لږه درویشت پوځیان وژل شول او څلور درش نور ټپیان شول. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې د دې برید مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه ډله له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره تړلې ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو حکومت باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. دې رسنۍ په میزان میاشت کې وویل سره له دې چې افغانستان له بشري بحران او بې وزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ اسمت سروان په دې موضوعاتو له اقتصادي متخصصانو سره خبرې کړې دي او د هغو د څرګندونو پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلی چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلی چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمېدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین، چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزینه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسی یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولای سي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاوند او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه هیوادو لپاره چې هغه واردونکي هیوادوي هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکې چې راوردوي په ډالر په حساب، یعنی د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چیرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډېر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډېر مثبت اثر لري. او هغه هیوادو چې لکه صنعتي هیوادو دي، صادر کوونکي هیوادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي، ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کلنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزش په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی، بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهن دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګورئ، دا د افغانستان اقتصاد کې تجدید کیږي. دا تجدید کېدل د پیسو افغانۍ ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظه په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانکنوټونه زاړه شول او له چلنده ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه شی کم شي، ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د ویاو سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده، خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټولو نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت، دا ټولې خبرې چې موږ کوو، د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه اوسي، خلک له تعلیم نه پاتې نه اوسي، د خلکو صحت خراب نه اوسي. یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کت او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نښې دي. د اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي، په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي. اصلا دغه بېثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوې، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوست کم شوی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا وړ شان نشرانی ولی. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2025 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوالې مرستې ونه درېږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسۍ بدلې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.